نخبگانو په پنست کې د مجازات او د تنبیه ور ده، اما د عام خلکو په منځ کې بے تفاوتی ور سره، یعنی بے تفاوتی ور سره مخامخ دی. هغه ډول فساد او اسپین فساد هغه فساد دی چې په ټول کې په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي، او بل ډولونه د فساد، یو وړکی فساد وایي ورته، یو غټ فساد وایي، هغه غټ فسادونه چې دي د عالی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري، او وړکی فسادونه چې دي دغه د عادي مامورینو په منځ کې فساد موجود وي، خو د عالی مقام یا مقاماتو په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي، مقامات ورته پام نه کوي. نو دولونه د فساد ډیر دي، مثلا فردي فساد دي، سازمان یافته فساد دي، دولتي فساد دي، خصوصي فساد دي. دا ټول دولونه په یو یعنی علیه دا برنامه کې د تشریح کولو ځای پکې شته، خو په دې دومره لاند وخت کې د تشریح کولو وخت زه فکر کوم نسته.
فرضی صاحب، فساد با څومره بد اغیزې په ټولنه باندې ولري؟
د فساد بد اغیزې خو ډیره جوته ده چې دیو تورنی روح روان باندې بد اغیزه کوي، یعنی په روح روان باندې، په مادیاتو باندې، په معنوياتو باندې، په اخلاق باندې، په سیاست باندې، په کلتور باندې، په اقتصاد باندې، په فرهنګ باندې، په سینما باندې، په هر اړخ د ژوند چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ په هغې باندې فساد بد اغیزه کولی شي. خو کله چې فساد یو سیستماتیک اړخ ځان ته ونیسي یا سیستماتیک برنامه ولري، نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټولنه له منځه وړي. خو ځینې هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد د ټولنې د منځه وړلو لپاره کافي یعنی اغیزه نه کوي، مګر د ټولنې د متزلزل کېدل لپاره اغیزه کولی شي.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوي دي؟
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوی ده، او ډیر اوچت ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې، چې موږ ویلی شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالی یا عادي سارنوالی د فساد اداري، او هم اختصاصي محاکم چې مرته تاکل شوی و، دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و چې مونږ ویلی شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات یعنی د ملي اړخ لرره، ملي اړخ لرره، او په بین المللي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی دی، غیدل دي چې بعد د فساد مخه ونیول شي او مقامات او عالی مقام د مقام پوستونه باید فساد ونه کړي. که چیرې فساد وکړي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکړي، او چا چې فساد کړی دی هغوی ته مجازات تعین کړي.
فرضیه صاحب، په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوي دي که نه؟
اسلامي احکام د مغه پایل نه د فساد په وړاندې درېدلې دي او فساد سره مبارزه پیل کړې دي. یو نمونه زه درته ویلی شم چې یو وخت کې د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چاراغلل چوالی و د ایالات او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل چې دا د زکات دا د اوشور دا د مالیات او یدا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوی دی، خو دغه یو شای ما تر کل شوی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې دا تا ته درکل شوی نه دی، دا د ملت حق دی، ځکه که ته والی نه وای دا شای یا دا تحفه تا ته ورکول کیدل نه. نو همدې سره جوته کیږي چې اسلامي احکام د سر نه هم په اخلاقي لحاظ، هم د احکامو او هم د مجازاتو په لحاظ د فساد سره مبارزه کړې دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شی ده د فساد د منځه وړلو په برخه کې؟
حکومتونه خو ډېر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه مونږ ویلی شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي، سخت افزار قوانین یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي، او هم نرم افزار قوانین یا سافت لا ورته وایي. هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دي چې هغه سره د فساد مخاوني سه سخت افزار نرم افزار یا سافت لا چورته وای نرم افزار قوانین هغه قوانین ته ویل کی چې د تبلیغ لاره نه د ویلو لاره نه د برنامه ول لاره نه د نشریات لاره نه د فساد مخاوني سي، یعنی د ټولنې او د جامعه د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزه سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دي نور هم مسؤلیتونه لري. مثلا څوک چې فساد کوي هغوی باید په عملی توګه د هغوی مخه ونیسي، څوک چې فساد کوي هغوی باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغوی باید له دندې ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دی.
ډیره مننه فرزي صاحب، کور ودا.
تاسو څخه مننه ژوندۍ سي، کور ودا.
قدرمنو دوستانو، دا وده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بوزر کې ازريګو، تاسو ټول په لاس سپارو الله مو ملشي.
ویلی